د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال د سور یا غویی څلورمه او د 2000 زیږدیز کال د اپریل درویشتمه نیټه ده. زموږ خپرونې له همدې شېبې پیل او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي اوري چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره یو ځل بیا د جګړو ډګرونه تاوده شوي. افغان حکومت وایي د سولې په خبرو کې د بیان ازادي او د ښځو حقونو ته ورته لاسته راوړنې نه قرباني کیږي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ډونالډ ټرمپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایراني بیړیو دوی ته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمنځه دی یوسي. دا هر څه وروسته خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي او پاکستانی مشرانو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي نړیوال بانک د کورونا ویروس سره د مبارزې د مالی ملاتړ ډاډ ورکړی او د ایران هغه ګام غبرګونونه پارولي چې د ځمکې مدار ته یې بالستیک توغندی توغولی. د خبرونو تفصیل. د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرو پخلای کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی د خان دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا پر هڅو بحث کړی دی. اعلامیه زیاتوي عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر ته د زمینې په برابرولو کې مرسته کوي او د هغو راتلونکو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لامل کیږي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي کړکیچ او په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د بریدونو ډیروالی د بین الافغاني خبرو په وړاندې عمده خنډونه بلل کیږي. امریکایي چارواکي وایي پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته د پناه ورکولو او نور ملاتړ له کبله پر دغې ډلې د پام وړ نفوذ لري خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې سر له نن څخه په کابل کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کیږي. د دغه وزارت په یوې اعلامیه کې پرون ماښام چې خپره شوه راغلی. په دې اړه په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د یاد وزارت د امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالصبور قانې په مشرۍ جوړه شوې وه پریکړه وشوه چې د پخواني شریک شوي نوملړ پرته د نورو په وړاندې د ګرځبندیز مقررات جدي پلي شي. دغه راز د دې پریکړې له مخې به د کابل دروازو څارنه لا ډېره او هم به کابل ښار په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه وتړل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون چهارشنبې پورې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 1216 ته ورسېدې. د دغه وزارت ویاند وحید مایار رسنیو ته وویل چې تر ټولو ډېرې شمېرې په پلازمینه کابل کې ثبت شوي ځکه د ده په خبره کابل ښاریان روغتیایي مسایلو ته جدي توجه نه کوي. نړیوال بانک د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په ټویټر ولیکل چې جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هارټویک شیفر ولسمشر اشرف غنی ته په یو استولي لیک کې دا خبره کړې ده. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې لیک کې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړل شوی چې یاد بانک به د کووید-19 سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان تر څنګ وي او هم به د دغه هیواد د اوږدمهاله پراختیایي پروګرامونو ملاتړ کوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف 3.4 میلیونه ډالر د مرستې ژمنه کړې وه چې د دې هیواد د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې د دې مرستو لومړنۍ برخه چې 40 میلیونه ډالر کېږي افغانستان ته رسیدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکوونکی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پنټاګون ته د وینا پر مهال وویل، موږ دا یو داسې سند ګڼو چې ښیي د ایران کړنې سیمې ته ګواښ پېښوي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مرستیال جان هایټن ویلي، دغه سټلایټ ډېر اوږد مزل کړی خو زیاتوي چې لا هم وختي دی چې ووایو ایران دغه سټلایټ په بریالیتوب سره د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړی دی. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام د دې هیواد لخوا د پرمختللې توغندۍ ټکنالوژۍ د پرله پسې پراختیا یوه کړنه ګڼي، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان کریسټوفر برګر خبرداری ورکړی چې د ایران توغندۍ پروګرام د سیمې پر بې ثباتۍ اغیز کوي. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په جنوب ختیځ سیمې لباب کې سیمه ییز اوسیدونکي د امو رین رود له اوبو څخه منع کړي دي. چارواکي وایي دا اقدام دغه هیواد ته د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی. ترکمنستان د منځنۍ آسیا هغه هیواد دی چې د کرونا ویروس هیڅ پیښه پکې نه ده ثبت شوې. په دې بندیز کې د همدې اوبو د کبانو نیول او د هغو مرغانو نیول هم شامل دي چې د رود په څنډو کې د خوړو لپاره راکوزیږي. او وروستی خبر هم دا چې د چک جمهوریت د روغتیا وزارت په روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نښو خبره کړې، په داسې حال کې چې د کرونا ویروس له کبله دغه هیواد کې تر اوسه 204 کسان مړه شوي. دغه هیواد د ترکاریو مارکیټونو، صنعت خونو، موټر پلورنځیو او ځینو نورو ته د اپریل له 6 د کار اجازه ورکړې وه. د حکومت د پلان له مخې چې غواړي په تدریج د کرونا ویروس له کبله لګېدلې محدودیتونه راکم کړي، په پام کې دا د اپریل تر 20 هغه دوکانونه چې تر 200 متره پورې دي خلاص کړي. دغه راز به د پلان له مخې د مې تر 11 لوی پلورنځي او فټنس مرکزونه هم پرانستل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د پلازمینې کابل او یو شمیر نورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل آسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 9. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14. کندهار هوا بارانی، د تالندې، برېښنا او اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14. او جلال آباد هم آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25، او ټیټه 14.
خبرونه او د هوا حالات مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. په خبرونه کې اوري چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده شوي او پکې د دواړو خواوو د مرګ ژوبلې خبره کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادي قرباني شي، خو ارګ د دې حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپله تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي، را هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله آنلاین بازارونه تاوده شوي، خو د دې کار په وړاندې خنډونه هم شته.
خلق دریوری ډیر غواړي وس په خپل کورونه کې د قرنټین دي او نشي کولای چې مثال رستوران کې راشه وی خوري.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ډونالد ترامپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایرانی بیړۍ ورته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمنځه دی یوسي. تر ونی مو بجو د ژوند رنگونه او یو شمیر نور مسایل هم درته لرو. هله دا تر پای را سره پات شي. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره د زمینی برابرولو هڅه کوي، په دې هیواد کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی. افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو په وروستیو بریدونو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د پوځي کاروانونو تګ راتګ او شپنی عملیات د تاوتریخوالي د ډېرېدو اصلي عوامل دي. فریبا ظاهر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
که زه هم د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا متحده ایالاتو هڅې روانې دي، خو افغان چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل سوي دي. رویترز خبری آژانس افغانستان د کانون او صنایعو وزارت ته ویان عبدالقدیر مطفیل قوله لیکي چې په لوګر کې د مس عینک کان اته تنه امنیتي ځواکونه د سهشنبه په شپه د طالبانو په برید کې ووژل سول. دغه راز د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی په خبره په دې ولایت کې د طالبانو په برید کې 11 امنیتي ځواکونه ووژل سول او 9 نور ټپیان سول. راپور زیاتوي له یوې خوا طالبان په پرله پسې ډول د حکومت له لورې د اوربند غوښتنې ردوي، بل لور ته په وروستیو کې د بریدونو ډېرېدل د سولې بهیر پر وړاندې د ګواښ ښکارندوی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ د کرونا ویروس سره د مقابلې په حال کې دی، په همدې ترڅ کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بندیانو خوشي کېدل بیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د هیلې یوه نښه هم بلل کېدای سي. امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه ټویټ کې لیکلي چې په لوګر کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 60 سوال طالبان وژل سوي دي. دغه راز د کندهار د امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې تېره ورځ راغلي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نشوت پر مهال 4 تنه افغان امنیتي ځواکونه او 1 وسلوال طالبان وژل سوي دي. که څه هم طالبانو د سهشنبه د ورځې د بریدونو مسؤلیت رسما نه دی منلی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو عمده دلیل دا دی چې د حکومتي ځواکونو کاروانونه د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه تېرېږي. څو خپل محاصره سوي مرکزونه چې مخکې به یې د هوا له لارې اکمالول، اوس د مځکې له لارې اکمالوي. شاهین زیاته کړه د نویو پوستو جوړول او شپنی عملیات هم د تاوتریخوالي د ډېرېدو عوامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د حکومت ته په اشاره وایي چې هغوی د بندیانو په نه خوشي کولو سره د سولې خبرو د پیل او اوربند مخه نیولې ده. نوموړی دا ټول د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې سره په ټکر کې بولي. طالبانو له امریکا سره تر موافقې د مخه د فبروري په وروستیو کې یوه اونۍ د تاوتریخوالي کموالی ومانه، خو د فبروري پر 9 له امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته یې که څه هم پر بهرنیانو د بریدونو مخه نیولې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دغې موافقې له مخې ټاکل سوی وه د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه حکومت 5000 طالب بندیان او هغوی په مقابل کې 1000 تنه افغان بندي ځواکونه راخوشي کړي، خو دولت تر اوسه 422 طالب بندیان او طالبانو 80 تنه بندیان خوشي کړي دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ډګرونه تاود شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی هم افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پر موضوع بحث کړی دی. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د یوې خبرپاڼې له مخې راپور ورکړی چې دواړو مشرانو پرون په دې هوکړه وکړه چې طالبان باید افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. ترامپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې د طالبانو د زندانیانو د آزادېدو په اړه باید خبرې دوام پیدا کړي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له طالبانو سره د سولې خبرو کې باید د بیان آزادي او د رسنیو پرمختګ خوندي وساتل شي. د دغه کمیټې مسؤلینو پرون وویل چې د دغه هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د بیان آزادۍ او د رسنیو د ساتنې یوه کمیټه جوړه او په دې اړه دوامداره خبرې وکړي. امید زهیرمال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې باید د رسنیو او بیان ازادي قرباني نشي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی وایي د رسنیو او بیان ازادي د افغانستان د دولت او خلکو له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او باید په جدي ډول ترې دفاع وشي. خغلی شریفی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا مهال داسې بریښي چې د سولې د خبرو په لړ کې د دواړو لوریو څخه د رسنیو او بیان ازادۍ په اړه چلند کمزوری دی.
موضوع آزادی بیان
و آزادی رسانه ها دیوای هغه مهال چې د سولې د پروسې په لړ کې د رسنوی او بیان آزادی موضوع مطرح کیږي، هغه استاد چې له طالبانو سره مذاکره کوي باید لازمه پیاوړتیا ولري چې د رسنوی او بیان آزادی له مورچل نه سم دفاع وکړي. خغلی شریفی وایي چې د رسنوی او بیان آزادی څخه د ملاتړ په هدف باید د سولې پروسې لپاره یو داسې کمیټه جوړ شي چې د ملي شورا، اطلاعات او فرهنګ وزارت، مدافع وکیلانو، اروپایي ټولنې، یوناما او یو شمېر نور بنسټونو استازي پکې ګډون ولري. افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ټینګار کوي چې د حکومت تر څنګ د رسنیو د اوسنی وضعیت نه د نړیوالې ټولنې مالی، سیاسي او مسلکي ملاتړ ته هم اړتیا ده. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي د حکومت د سولې د مذاکراتو استازي به له طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو او بیان له ازادۍ نه په جدیت دفاع وکړي.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي. د سولې په مذاکراتو کې د مطبوعاتو ازادي، مطبوعات د شزو حقونه او بشري حقونه د هیڅ معاملې وړ نه دي. د بیان ازادي د افغانستان د حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه، د افغانستان حکومت د بیان د ازادي حامی او د بیان د ازادي ساتنه خپل مسؤلیت ګڼي.
دا مهال په افغانستان کې لسګونه ټلویزیونونه، سلګونه راډیوګانې او چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو په دې وروستیو کې اندېښنې دادي چې ګواکې د سولې په مذاکراتو کې به د بیان د ازادۍ پر سر معامله وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه هم درولي دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دا چې لویدیزو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي، احمد شیبر د دغو رسپانو پاڼې اړولې.
ملټری ټایمز خبرونه د وی سربي معلومات خبره کړې دي چې په کې اکثریت له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. خبرونه لیکي چې دا سربي د محافظه کارو فعالانو یوې ډلې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ خبره کړه. پروسه شکل هم ورته سروي شوې وه، خو اوس ډیرو په بهر کې د امریکایي ځواکونو له ماموریت سره مخالفت کړی دی. د دې ډلې اجرایوي رئیس نیټ انډرسن وایي چې له دې داسې ښکاري چې له نږدې دوو لسیزو راهیسې جګړې خلک سړي کړي دي او اوس په امریکایانو کې پوهاوی زیات شوی دی چې تر کله به په جګړه کې یو. دا سروې د اپریل له اوومې تر لسمې شوې ده او په کې له نږدې اووه سوه پوځیانو او د سرتیرو د کورنیو له اته سوه غړیو پوښتنې شوې دي. د سروې له مخې اووه پنځوس کسلو کې برخوالو ویلي دي چې متحد ایالتونه باید په بهر کې په پوځي ماموریتونو کې لږه برخه واخلي، خو وو فیصدو بیا دا نظر ورکړی دی چې متحد ایالتونه باید په بهر کې ډیر شکیل شي. د سروې درې اویا فیصده برخوالو ویلي دي چې باید ټول پوځیان له افغانستانه وباسو. د سرتیرو د کورنیو د غړیو په ډله کې نهه شپېته په سلو کې ورته غوښتنه کړې ده. د تیر کال په سروې کې له بهرني پوځي ماموریت سره د کورنیو او پوځیانو د مخالفت فیصدي شپېتو ته رسېده. د فبروري په نهه ویشتمه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې له مخې واشنگتن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي، خو ملټری ټایمز لیکي په وروستیو اونیو کې د هڅې وروسته تر دې کمزوري شوې دي چې د افغانستان د حکومت مشرانو د طالبانو له مشرانو سره په یو لړ بېلابېلو موضوعاتو کې مخالفت کړی دی. بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان کې، عراق او سوریه کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا ورځپاڼې لیکي د ټرمپ اداره تر دې فشار لاندې ده چې دا څرګنده کړي چې څومره پوځیان په دې درېو هېوادو کې لري. همدارس دا باید واضح کړي چې له دوو کلونو را په دې خوا یې د دې پوځیانو د شمیرو له خپرولو ولې لاس اخیستی دی. د جاست سیکیورټي په نوم ویبپاڼې او هغه پروژه چې د حکومت چارې څاري اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په رڼا کې په افغانستان، عراق او سوریه کې د پوځي او ملکي کسانو په اړه د 2018 کال د ډسمبر را په دې خوا معلومات غوښتي دي. د ورځپاڼې په باور دا هغه نیټه ده چې تر دې وروسته په دغو هېوادو کې د امریکایي پوځیانو په اړه د اطلاعاتو پر ورکولو لاس نیول شوی دی. دوی همداراس له دفاع وزارت غوښتي دي چې ولې هغه اسناد پټوي چې د دې کسانو شمیر په کې لیکل شوی دی. د دې وړاندیز په تایید د متحد ایالاتونو د دفاع پخواني وزیر چک هیګل لیکلی دی چې د امریکا حکومت او مؤسسات یې د خلکو استازیتوب کوي او هغوی ته حساب ورکوونکي دي. ورځپاڼې بیا د ښاغلي هیګل دا خبرې راخیستې دي چې وایي ولس او هغه کسان چې د دې هېواد لپاره خدمت کوي او دفاع یې کوي او د هغوی کورنۍ د حق لري چې پوه شي چې دوی خپل زامن او لوڼې چیرته استوي، ولې استوي او په څه شمېر استوي. دا ډیموکراسي ده او د خلکو لپاره د حکومت کار دی.
په کابل ښار کې آنلاین بازارونه نن سبا تر بل هر وخت ډیر تاود دي. کابل ښاریان وایي په ډیر کم وخت کې کولای شي له هوټلونو خواړه او دغه شان له ځینو شرکتونو خپل نور د اړتیا وړ توکي ترلاسه کړي. د دې هوټلونو او شرکتونو مالکان وایي د خلکو غوښتنې ډېرې دي، خو په موټرسایکلونو د پولیسو محدودیت یو څه کار ستونزمن کړی. په دې اړه ډیوی نادر دا راپور برابر کړی.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو له ویرې د دولت لخوا د ګرزبندیز په اعلان سره آنلاین خرڅلاو ډېر شوی او ډیری خلک له همدې لارې خپلې اړتیاوې پوره کوي. اوس کابل خاریان د ټلیفون لاري رستورانتونو ته د خوړو فرمایش ورکوي. دا خواړه د هوټل د ځنګړو کارکونکو لخوا د موټر سایکل په وسیله په ډیر کم وخت کې د خلکو تر کورونو رسول کیږي. په کابل ښار کې د یو رستورانت مشر عبیدالله عمران ازادي راډیو ته وویل ل قرنطین وړاندې به زرګونه مشتریان د دوی رستورانت ته ورتلل، خو اوس فرمایشونه د ټلیفون له لارې اخلي او خواړه په څو دقیقو کې د مشتریانو تر کورونو رسوي.
چې خلک ډریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنطین دي او نشي کولی چې مثال رستورانت کې راشي وی خوري، نو د دې لپاره ټول خلک همدغلته ډریوري مونږ نه غواړي.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګول شو. بازارونه بند او یوازې د خوړو هټۍ، روغتیايي مرکزونو او بانکونو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. د رستورانتونو د آنلاین خرڅلاو تر څنګ یو شمېر شرکتونو هم خپل آنلاین خرڅلاو ډېر کړی دی. دې شرکتونو کې ډېری برېښنایي وسایل او جامې د خواله رسنیو له لارې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د ډي ای ایم آنلاین مرکز مسؤول دین محمد درویشي وایي د ورځې لخوا د ټلیفون له لارې لسګونه خلک د برېښنایي او د کور د ځینو نورو اړتیا وړ توکو غوښتنه ترې کوي، خو په خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا په موټر سایکلونو لګول شوي محدودیتونه د دوی کار په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی.
غوښتنه ډېره لوړه شوې ده. دولت چې دا خلک قرنطین کړي او نه غواړي چې دوی راووځي، حداقل باید دغو شرکتونو ته اجازه ورکړي څو شرکتونو د خلکو اړتیاوې پوره کړي څو هغه کور کې پاتې شي. داسې خو به ډېره سخته شي، هغوی مجبورېږي چې د اړتیا وخت کې راووځي.
په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت له خوا تیره میاشت یعنی د وری په 15مه د موټر سایکلونو په چلولو بندیز ولګید. د یاد وزارت په وینا د موټر سایکلونو څخه ډیر په تروریستي بریدونو، جنایي پیښو او غلاو کې کار اخیستل کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا د آنلاین خدمتونو د موټر سایکلونو د ګرځېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کورنیو چارو وزارت یوازې د رستورانتونو کارکونکو ته په موټر سایکل د خوړو د لیږد جواز ورکړی دی. د ښاغلي آریان په وینا د هوټلونو سربیره د ځینو شرکتونو د آنلاین خدمتونو کارکونکو ته هم د موټر سایکلونو د ګرځولو د جوازونو په اړه په یاد وزارت کې مشورې روانې دي.
لکه څنګه چې موږ مخکې په دې اړه خبر پاڼه خبره کړې وه چې یوازې د هغه هوټلونو چې په آنلاین ډول خواړه د خلکو تر کورونو رسوي کارکونکي د جواز پر بنسټ د موټر سایکل د چلولو اجازه لري. د آنلاین شرکتونو د خرڅلاو په هکله هم له موږ څخه غوښتنې شریکې شوې دي. لکه څنګه چې هغوی هم د آنلاین خرڅلاو غوښتنې لري، جواز یې زموږ تر نظر لاندې دی او په دې فکر کوو چې څنګه زمینه ورته برابر
کړو. افغانستان کې د کرونا وایروس پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا د وروستیو شمېرو له مخې د نورو ولایتونو په پرتله کابل ښار کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې ډېرې دي او د هرات په پرتله د دغه وایروس له امله د مړینو شمېره هم لوړه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر د دې هیواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې که ایرانی کښتۍ په فارس خلیج کې دوی ته مزاحمت وکړي له منځه د یوسي. ایران بیا په ځواب کې ویلي چې امریکا باید له کرونا ویروس څخه د خپلو ځواکونو پر خوندي کولو تمرکز وکړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د دې هیواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې امریکایي کښتیو ته د مزاحمت په صورت کې هر ډول او ټولې ایراني کښتۍ په نښه او له منځه دې یوسي. که څه هم د امریکا ولسمشر په دې ټویټ کې کومې ځانګړې پیښې ته اشاره نه ده کړې، خو دا سپارښتنه وروسته له هغه سوې چې د امریکا سمندري ځواکونو څو ورځې وړاندې خبر ورکړی چې ایراني تیز رفتاره کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو ته مزاحمت کړی دی. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د دې هیواد د پوځ د یوه ویاند له قوله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د پرونی ټویټ په ځواب کې ویلي امریکا باید له کرونا ویروس څخه د خپلو وسلوالو ځواکونو پر خوندیتوب تمرکز وکړي. امریکا د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپای پاسداران یوولسو کښتیو د فارس خلیج په شمال کې د امریکا جنګي کښتیو ته مزاحمت کړی. په بحرین کې میشت امریکایي سمندري ځواکونو د ایراني کښتیو د حرکت بې باکه او غیر مسلکي بللی دی. د ایران سپای پاسداران بیا د امریکا تر دې راپور دوه ورځې وروسته دا یو جعلي او هالیوډي روایت وباله او په عین حال کې ومنل چې ایراني ځواکونه په تیرو دوونیو کې درې ځلې په سیمه کې له امریکایي سمندري ځواکونو سره مخامخ شوي دي. سپاره پاسداران خبرداری ورکړی چې هر ډول ناسمه محاسبه به له غوڅ ځواب سره مخامخ شي. تر دې وړاندې هم په فارس خلیج کې د ایران او امریکا سمندري ځواکونو سره مخامخ شوي دي چې په ځینو مواردو کې امریکایي ځواکونو هغه مهال چې ایراني کشتي ډېر نږدې ورغلي وې د خبرداری ډزې هم کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ لانجې د تیر جنوري په میاشت کې وروسته لا غلا ډېرې سوې چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس قمندان قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو.
یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدراعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د صدراعظم عمران خان د خبرو پخلی کړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې سر له نن څخه به په کابل ښار کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کړي. نړیوال بانک د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکړي. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په جنوب ختیځ سیمې لباب کې سیمه ییز اوسیدونکي د امو رود له اوبو څخه منع کړي. دوی دغه کار د کورونا د مخنیوي په هدف کړی خو جزئیات نه دي ورکړي. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت په روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نښو خبره کوي په داسې حال کې چې د کورونا ویروس له کبله دغه هیواد کې تر اوسه 204 تنه مړه شوي دي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
زه نوید ما اهنګری ما د کابل ښار یم.
څومره وخت شو چې اهنګری کوي؟
زه دا 13 کال کې چې زیاده کار.
او خپل څو کلنه؟
خپل 8 کلنه.
نو اتل سینې مانا د چ په نه کله نه کې
مونږ چې بس سم دومره چې بس لار کې ګرځېدلې یو بس خلا چپ تاسو شروع کې پیژنو هم د کس په کار کوم.
خاينې پلار مونږه کار کوو.
او پلان یې پلار کې سب دم
په کورونې کې نور څوک هم شته چې هم دا کار ورکوي.
او سلو رونی ارز ټول هم دا کار ورکوم د کس په لاره.
څه شی جوړوي تاسو؟
دا کار دی دا جمپنونه او دا کمونی او دا شیلز.